د ازادي رادیو دا خبرونه تر یو لس بجو دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مولدي خبر و چې د ازادي رادیو د یو تکړه خبريال ژغ به نور
د لسمی او درې میاوزي ډیر سمي الله هم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالي ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باريږي. مهدي استایي د ازادي رادیو هلمند.
تر خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل به درسې. په افغانستان کې د استرالیي ځوانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د امریکا په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه ولګول سول. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړې چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2018 میلادي کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ مودې په اړه دي. دا څېړنه په داسې حال کې کړې چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنو ادعاوې کړې دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په څرخی الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو تن شپږ کلن ماشوم وژلی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. دیرنو پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبرلانو ته ویل
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډېر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي به ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سه شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبله ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لزګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، اتلس تنه ټپیان دي.
د ولی ویان وایي چې د ماین جوړولو یوه فابریکا ویجاړه سوې او یو سل پنځه اویا ماینونه شنډ کړی سوي دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یوه کور لګېدلی چې په نتیجه کې څلور ښځې وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2,500 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سوی یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2,000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس د کنټرول او د امریکا د لړزاند اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 کال کې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږې کولې. هغه په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې اوج ته رسیدلې دي. د نیویارک گورنر اندري کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان پر یو ځای نسی سره راټولېدای. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل، موږ وینو چې د نوري نړۍ په څیر په نیویارک کې هم د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پیښې زیاتې سوې دي. بلخوا د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبب عملی کیږي د کورونا وایرس د دویمې څپې د مخنیوي لپاره وروستی چانس وباله. د نومبر له لومړیو په امریکا کې د کورونا وایرس د ورځې شاوخوا 1 لک مثبتې پیښې ثبتېږي. په ټوله کې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 10 میلیونو او 3 لکو او د مړو شمیر تر 2 لکو او 1,40,000 اوښتی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د رسنوي د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د آزادی رادیو د خبريال محمد الیاس دای پر وژل کېدو خوشنۍ شولې ده. الیاس دای چې له جګړې ځپلې هلمند راپورونه ورکول تر دې وروسته به ژغ د آزادی رادیو له چپو د خبريال په توګه نه خبريږي.
د لسمي او دریمي او زی ډیر سمي الله هم د طالبانو په ولکه کې دي او د نادلی ولسوالۍ د مرکز او چانجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
د هلمند والی ویان عمر ځواک شپه مخ کې ازادي رادیو ته ویل،
په ډیره خوشنۍ سره یادونه کوي چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادي رادیو خبريال محمد الیاستای پر موټر باندې چسپکی ماین انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلې دی. لدا سره یو رور هم ټپی سوی دی او هم چنان په سیمه کې دوه کس بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی، دوی هم ټپیان سوی دي.
تر دې شیبه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د رسنیو د ملاتړ ځینو سازمانونو د دې پیښې په اړه عکس العملونه شولې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، له کابل نور تفصیل راکوي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای تقریبا 15 دقیقې وړاندې د هلمند په مرکز کې په مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د بل ورور چې دا هم د المان غټ خبريالو مشتبه محمدي په دې پیښه کې هغه ټپي شوی او په پیښه کې دوه نور ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو ادارو او د رسنیو د دفاع کمیټو دغه پیخه غندلې ده. د رسنیو د دفاع کمیټې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د ټولو امنیتی ادارو نه غوښتنه کړې ده چې دوی باید د ژورنالیستانو د خوندیتوب په لار کې مسمر ګامونه پورته کړي او دغه شان د دی پیخي د عاملینو د نیولو خبرې غوښتنه ترې کړې ده. د دې ترڅنګ دا پیخه د افغانستان د رسنیو د پاره د افغانستان د رسنیو د بنسټونو د پاره یو دردونکي او لوی ځای بللې ده. الیاس دای د ازادي رادیو په خبريالانو کې راتلو چې واقعا ډیر زیات لایق او تکړه او په هلمند کې د هلمند په نام نو ولایت کې د ازادي رادیو لپاره خبريالي کوله او تدریج د مددي پیخي مسؤلیت ملکومي پوسټ لواله ډلې په غاړه باندې نه دی منلې او ویل کې کیږي داسې چې دوی له کوره د هلمند پریس کلب ته پلاره وو چې دغه پیخه پرامنځته شوه او ملي استایي په دې پیخه کې ووژل شوه او ورور یې پکې ټپي شو. د کورنۍ غړو سره چې موږ خبرې وکړې د ورور پاړه باندې مشتبه محمدی پاړه باندې وضعیت ډیر سخت نه دی خو دوی هڅه کوي چې دغه ژوند هم وژغورل شي.
ډیر مننه د رسنیو د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي اړیو د خبریال الیاس دهی پر وجل کېدو خواشینی شولې ده.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په اورزګان کې د ورستیو جګړو له کبله په لزګونو کورنۍ د ته مجبور سوي نور ځایونو ته کډه وکړي. د اورزګان چارواکي وایي چې دغه کورنۍ په سروي بوخت دي. شریف الله شرافت راپور لري.
ترین کوټ کې دلته تری ویخي میلاندی د دهراوت ولسوالۍ څخه یو راکډه سوي 28 کسيزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لومړني امکانات هم نه لري. لجګړې څخه د تښتېدلې دې کورنۍ سرپرستی د 25 کلن عبدالرشید اردغاړي ده. هغه وایي یوه میاشت مخکې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړ. عبدالرشید وایي نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پاتې دي، بلکې سړې هوایې هم کوچني ماشومان ناروغه کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولی.
دلته راغلی د جنگ د جنجال څخه اسمان لاندې دلته ژوند کو گزاره کولست. دلته نن مؤمنان چې ویني ناشتي په مشکي چاره نه دی ولیا او دا خلک سرات سیدا کډر کې وای د ماجر د جرو د ولسوالۍ سره غړي یو یو شته یار غو نه لري په ځار د ارزان کې مته ورکې چې ماست نه يم زکه ست نه یو جیدا سه هیڅ نه ست نه مزوري ست نه روزګار شه پوری کې مکلف سی یو دغه دګی ته وسره غلیا تا چی شره ودی مش پر دې د دنیا هیڅ نه دی راستلې کزر کور دي کدو در کور دي خالی د غاړي په کالو کې راوتلې ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 6 کیلومتره کې پرته ده، چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بله ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهده ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیزه کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یوه څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د چیری ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دي درې لانی ورونه په دوه ورشې تاسو یو دنه په لاسه جنګو کې چې یو نه طالبانو د کور وېستي دغه اعتماد نه پاتې چې ته باور وکړې دغه لاس مې کړو یې په جنګو.
د اورزګان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو رئیس سید علیزاده وای د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو لامل تر دا مهاله تر 15,000 زیات کورنۍ بې ځایه شوی دي.
داورې باندې کې جنگ زیات شو.
په ورستیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیات شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ نو د بې ځایه شویو خلکو شمېر زیات شو. موږ سمدستي غونډه ونیوله، د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره خبرې وکړې او سروې مو پیل کړه.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر انشاءالله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له اورزګان څخه گاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي، خوشحالي وخت و نسی چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنۍ یخوهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت، آزادي رادیو، اورزګان.
نیمواله جنگ زره چې دا سمې بدی سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زاري علیان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله او